राणा
خزو سیاسی او اسرائیل موقتا به تار تغییر راغلی ده
نو پدې کې زده دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزورې دي
ټوله تر اوسه خلک نه پیژني ټوله تر اوسه خلکو کړي نه ده
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي
یعنی د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړیږي
داسې چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي
قدرمنو اوریدونکو درنو خويندو سلام هله د چجوروخ او سوکاله وسی نو شبا آشنا د روان خبرونه قربانه درنو اوریدونکو قدرمنو خويندو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د کم عمر جنو په ودولو د اندېخنې په خودلو سره ویلي چې دا دوت لا هم د وی بشري سرغړونه په توګه په خپل ځای پاتې دي دا سازمان د نړۍ د نفوذو د احوال پاړه په راپور کې ویلي چې د یادو ستونزو له امله نه یوازې دا چې بشري حقونه نقض شوي بلکې د نجونو د خونې او روزنې مخه هم نیولې ده ملګرو ملتونو کته هم په افغانستان کې د کموم د نجونو د ودونو د مخنیوي عملی پلان یو اساسي پرمختګ بللې خو د یاد پروګرام عملی کول یو ستونزمن کار بللې ده پاراپور کې ول شوې دي چې د کوم عمران جنود د ودونو د مخنیوي لپاره باید د حکومت ترڅنګ مدني فعالان، دینی عالمان او نړیوال همکاران هم مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو صندوق وایي چې هر کال په نړۍ کې په میلیونونو نجونې له همدې عمله د عاطفي او فزیکی زیانونو سره مخ کیږي. خو دغه موضوع په افغانستان کې څنګه ده؟ آیا اوس هم د تیرو کلونو په شان نجونې په کم عمر کې ودیږي که یو څه کچای راټیټه شوی؟ یا مخه نیول شوې ده قدرمنو خويندو د رڼا د روان خبرونه موضوع هم دا ده نو درنو خويندو په دې اړه به ایوه خور د خوست ولایت نه چې په کم عمر کې واده شوې ده تاسو خپل د ژوند تجربه شریکه کی ورپسې به د پکتیکا ولایت د خزو چارو د رئیس خبرې هم واوري چې آیا په دې ولایت کې اوس هم نجونې کم عمر ودیږي او کنه په پایل کې به د خوست ولایت د وی مدني فعال وزیر سعادت خبرې واوري وزیر سعادت ستړي مشخ پراونه ده مننه چې د امریکا غا غاښنا رادیو بلنه ده منله ده کپ پایل کې راته دا وایي چې په څو کلنۍ کې واده شوې
خپل سلامونه انتهې د تاسو سره د رادیو تاریخ ته لږ دنده کوم ځکه خپل واده شم تقریبا 14 کلن به وم
14 کلن واده شوې خپل په دې لږ چاند نه ما غا 14 کلنۍ کې پوښتنه کړې و چې تا غواړې واده شې یا غواړې نوې ژوند پیل کړې کته
ناز دې کې خبرم نو مزما یو ام تم فیوا د عمر نه لږه غټه د انسان په دې دغه واده ته تللې و ما دلته دې کې خبرم نو ما چې هغه ما هغه کوم نو خبره سبا ته کړه ما ته طلعه ما دې نه کړې یو سره په څه کې او خبرې کولې دې په ځان نو خبره وسه ما یو ام تم فیوا غیر اته ویلې نو بس هغه دې په جړا جړا بس مې په مکتب کې پات شو کوټه په جړا راغلم
څه درته ویلې څنګه دې چې
کوجه چې ویلې مې وا د کډې دی ولې دې څه ځان دې غلن ولې ما دې څه نه ما دې څه غوږی وا د کنه ولې موږ خبرې څه وا د کډې دی نو ورځ مام سم په واګه نه کوي څه ویلې ها
وا دې تا کوجه
نام ځان نام ځان نام ځان
نو څه 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 کا واغه وخت په څوار لاس کله نه کې نام ځاتی دې ما ته په ترين څه کوي
ورنه نه هم څه و ما نه هم څه و نه هم نو خو ځکه دې څه دا کړم یعنی د دې د عمر نه کوم او مزل چې ما کا پلان یو کال سامې تللی و ما د کور سره مې نو حالت کې چې ما مستقبل می زکړې ده دا چې ما کا په شدید په توګه نه کوم چې ما کا په ورسمه نو نه هم څه ته ما دې زړه څه ما
ولې د مور په دا کار وکړ چې باید څو لاس کله نه کې واده شي
مور خو نو سم د دې باندې را تلارې ځم دی باندې کله واره وسره دا خو کومه چې مور تاسو ول ده ماته لازم کړی وای مور مور وې تاسو پر باندې بچ ما ډیر وار کولی ته کول نه کولی ځا چې دا چې مزري او بس مزر وو کولا و دا غې سلو کله بچ ولې چې تر نن تاسو مزر مو دا کړو وې ډیر په څنګه و نو د شي وای زم نو خبره دې بچا وو ملګری او دا غې کور کې تاسو ځان کړی و زم نو کور کې دې شي کړی نه و
ها تاسو کوم ځان ستاسو د پلار د ملګری په کور کې شوو یعنی نه تاسو خبر وایو نه تاسو مور خبره وو تاسو والد ته بیا تاسو پلار دا کار کړو کله چې واده شوې ته احساس دې درلود؟
ما ډېر بد احساس درلود. ته باور وکړه چې ما د واده کالي هم نه دی اغوستې. هماغه د کور په کالی کښې زه په واده کښې دغه شوم کالي را سره ما بېخي د واده کالي نه دی اغوستې. لاسونه مې نه دي سره کړي دي واده په ورځ باندې، سترګې مې نه دي تورې کړي دي واده په ورځ باندې، فقط جاړه زما په نصیب وه.
تاسو وایئ چې دا نوی ژوند تاسې په جاړه پیل کړی دی، وروسته تر هغې څنګه و د ژوند سره؟
وروسته د هغې نه زه چې واده کړم زما خاوند په هرات کښې موږ سره یو ځای و، بیا چا ته واده کوم زمونږ خو دا دود دستور دی، دا خو به موږ نه ښځه نه بیایي چې لاړ شي هلته خسرخېلو کره واړه هلته به زه یو کال د خپل لیورو سره ما ژوند تېر کړو، د لیورو د ښځو سره ما ژوند تېر کړو. خاوند مې نه و، یعنې ما واده شل شپې ما سره مې خاوند نور ما سره خاوند هم نه و، نو هغه خپله وظیفه کښې و په هغه ولا هرات ولایت کښې، نو زه په کابل کښې د خسرخېلو سره پاتې شوم. هلته مې د ژبې مشکل درلودل، مکتب مې سپارچه مې را وړله، خو چېرته هغه حواس هغه مینه نه وه د مکتب سره چې ما درسونه ویلې، په درجه کښې وروسته پاتې شومه، مکتب ته به کله تلم کله به نه تلم، بېخي زړه مې مات و، ناامیده وم، د ژوند نه ناامیده شوې وم. ما فکر کوه چې همدا زما د ژوند پای دی، اخر ټکی دی، نور به زه هېڅ وخت زه نه درس ووایم نه به دغه وکړم. بیا هم یو کال بعد مې چې خاوند راغلو بېرته زه وتلمه هرات، کور را ته ونیو هلته مکتب درکولو. نو په دې وخت کښې ما یو لور هم درلوده، نو بیا لسم سم کښې ما یوه بچې پیدا شوه، یولسم کښې مې بله بچې پیدا شوه، دولسم چې پرته و زوی مې پیدا شو. نو په دې وخت کښې دا ډېره مشکله وه چې ما مکتب ویلو هم اولادونه.
وبخښه وزیرې خورې، دا په دې معنا چې په اوولس کلنۍ کښې تاسې د درې ماشومانو مور وئ، صحیح؟
بلې بلې بلې. و نو دغه ماشومان بیا ښه و، مورجانې مې ډېره همکاري را سره کوله، سهار به ما ماشومان را وړل د دوی کور ته، بیا به زه مکتب ته تلم، بیا به تفریح کښې را تلم، ما به ماشوم ته شیدې ورکول تفریح بنه، بعد به بیا تلمه مکتب ته. نو دغه زحمت مې مور ډېر را سره وباسلو، ډېر را سره غمجنه وه، داسې وه چې خو پلار دې ظلم در سره کړی، زه مجبور یم دا وکړمه. نو هغې به ماشومان را ته درکول ماسپښین، بعد به مې خاوند د وظیفې نه چې را تلو بس هغې به یا ماشومان خرارول، ما به دېګ پخولو ډوډۍ، یا به مجبور چې یو کور به مې را تله، غږ به مې ورته کول چې را شي چې دلته ما سره کومک وکړي. په دغه کم سړی کښې چې ما دولسم سم خلاص شو.
د ماشومانو په لویولو کښې د څه احساس درلود د یوې مور په صفت؟ یوولس کلنه جنۍ درې ماشومان لري،
دغه احساس مې درلود لکه یو څوک چې مجبور کړي، یو وینځه کنیزه ورته وشي چې پردي ماشومان لویي، ما په داسې احساس درلود. دې وخت کښې هېڅ مینه نه لرله اولاده سره، هېڅ داسې فکر مې نه کوي دا زما اولاد دی، دغه زما داسې وم لکه څوک چې مجبور دی چې په جبري ډول په تا باندې ماشومان لویوي. هغه د شپې به د ما مور د خوب لږ نږدې غوندې و، د ما ماشومان به د شپې جړل، مور به نه راغله، یا به ما یو کور را ولېږله چې ماشومان به جړل، دغه وړه وم نه پوهېدم، اوده به شمال شدو د پاره به بیا زر نه پاتې ځم، ستړي به وم، درې ماشومان او مکتب او دغه کور کار، دغه ډېره مشکله وه زما دپاره.
کور کښې د کار هم کوو، کور کښې در سره څوک شریک و؟ یو کال بعد تاسو د کابل نه بېرته هرات ته لاړلی، هلته بېرته مکتب دې شروع کړو، بچیان دې و، نو در سره کور کښې چا مرسته کوله کار بار؟ تاسو وویل چې کله چې مکتب ته تللی
خاوند مې خپل ماشومان پلار مې هغې مرسته را سره کوله، خپلې مورجانې مې خویندو مې ډېره مرسته را سره کړې ده، یوه خور مې عثمان ده خدای دې جنتونه نصیب کړي، نورې خویندې مې ژوندۍ دي خدای دې خوشحاله لري، دوی ما سره ډېره مرسته کړې ده په دولت په روزنه کښې په ساتنه کښې. نو یو خاوند مې ښه خاوند دی، خدای دې ژوندۍ را ته لري، حتی باور وکړه چې ما ته دیګ هم پوخ کړی دی، ما ته چای هم جوش کړی دی چې زه به ماشومان سره مصروفه وم. زما خبرې به مې چې کړی چې ماشومان به جړې را کړ، زما خندې زما مور کور ته وړی را ته پخ کړې دي، ډوډۍ بېرته را وشي دي، دا رقم مرسته یې ډېره را سره کړې ده.
ښه، دا ښه دی چې د ژوند ملګری دی ښه و چې در سره یې مرسته کړې. نور د خسرګنۍ سره د راکړه ورکړه او چلند څنګه و، د هغه طرف نه څنګه وایي د ژوند حالت څنګه؟
ښه و، ښه و، خسرخېل سره مې ښه و چلند، بد نه و، خو داسې هلته یو خبره لکه خاطره در ته وایم چې زه چې کله واده شوم ما فکر کوه چې دا هم زما د پلار کور دی، نه پوهېږم چې دلته اندرورګانې دي، دلته لورو ښځې دي، دا خو تا سره قاسو کښې نه کوي، دا خو ستا نه خپله کار غواړي، د کور کار در نه غواړي. ما به کار نه کولو، د پلار په کور مې نه و کار کړی، نه په مخته نه وم، په هېڅ سره خم زه به کار کوم، زه به دلته ظرفونه مینځم، زه به جارو کوم، زه به هغه کوم. دوی به داسې یو وخت راغلی چې زه به د مکتب نه راغله، ما را به یې ډوډۍ پټه کړې وه، ما سره مې بله د اندرور لور وه سمفیبو سره، بیا هغې به پټه خوړلې وه ډوډۍ، زه به همداسې پاتې وم ناسته به وم، یا به م ټکټ را ته وکړې چې ما ته پیل ډوډۍ خلاص ده، چا
لكن كثر بان جماعه بقول في كارنا كهول ما فكر تو شيء انا انتظار كل ده من انتظار كل ما توصل سنوي نو بل سره د کوی چې مجدا کومه د غری پټه ای دا هو د خاطر ذکر نو کوم یو رسو ورته کار باندې جوړو باندې کارول نه تاسو ځکه باندې ځل چې باندې په کارول چې مکتب نه براغله
څنګه به پوښی چې تاسو باید اتمن د خسر په کور کې کار وکړي چې به یو مړی جوړ دی وکړي
ما څه به ضرور کول و چې نو دا کار نه کوي هغه دوی نشي کولای یو کار کوي چې به وکړي کار نه کوي چې ته پیسې لري بسکټ بخوره ته نه به خدای
بېنو څنګه پیسې دې پیدا کړې او بسکی خوړل څه شروع کړل کته دې کار شروع
پیسې خوب مې کله واردې آلته نه خالا کورو ماما مې او ماماګان و واجو ورکولې پیسې ما ته خوند به مې کله ور راته لګلې پټې به را لګلې کار نه
ولې کار نه در لګلې
کار خو نه شروع لګلې به خ دورون نه ریدو
ولې دې دورون نه یعنی به بادا وکا وې
ریدو چې دا
مرمه ته پیسې دې دې
خوته دغه غلمغاسه ول قسم ده د زاد د دوسه د غیرت د خزه ته پیسې را لګي
اوس څو کاله نه دی او بکا وزیر ساده فورې و څه کار کوي
د دې بکا
کوم فارم
کې بوخ پي زه اوس تاسو سره کالو یم
او کار کې چیرې کڅنګ اوس د دې کوم سره
کار کوي او ما خپل پانتونه مویلو په څلور نوی کال کې پانتونه فارغه شوم درې د بیا ترسته مویلا ما تقریبا لږ کال په کیر انټرنیشنل مارکیټ کې کار کړی دی په 2003 تر 2004 پګم پورې مې د کیچې په ټیکاو نه چې خطرناک څخه هوا سره کار کړی دا یې نه دی پاتې مې دا کار ما څه او سی بي ما څه او مارس کې تر اوسه پورې رسید خون کې نه او د نوی کال نه دی پاتې د رڼا په نوم مدني ټولنه لرنده کې مسول نه ما
څنګه نام پرې نو پالې چې نو ساحه دې ښه پراخه ده او ذکر دم ذکر دم تر سره کړی چا در سره پتو د دغه کلونه کې چې ته باید دولسم صفه پورې تا درې بچی لرل وګسته د هغه نه د نور بچی دی ګولې دی اوس د دومره کاری مودا کې بیا خپل ذکر دم د لسان تر کچې تر سره کړی دی د مودا کې چا در سره کړی دی ډیره
ما په دې مودا کې ما تعلیم سره راځم د تما تقریبا 2000 اتم کال نه دی پاته د تخوف ته وی په ونی ولا او ما څه څنګه چې فول ټایم وځي فوا نو په دې کې به مونږه د یو سات لپاره یو نیم سات پس نو وخت کې مونږه تاسو نه خسر او خپل رقابت باندې معاملې کوله قانوني رخصت یو نیم سات دې دوه ټایم لره لو په ګرمه ستو لکه نیم بجونه دوه سات لپاره به مونږه د درمالې تسلم دوه کال نه غوې دوه نه وځي فوا او کړو په ټانکی دا نه اوس ته مشکې څه دې څنګه ور په دولتي پانتن ته کامیاب شوم چې درې په دې وسله ما درې په دې نه پیندو به یو څنګه په یوه ځای سره څنګه کوټه ما خپل ځای کم کول او پانتن په می وړو
د پښتنې مقصد نه دا دی چې په پاتې ټولنه کې دی وی انګور چې د دومره بچو خاون دی او مسؤلیتونه د کور په غاړه دا یو څه ستونزمن کار دی چې هغه د لوړ ځکه سره ورسته تاسو خپل ویل چې ترې څنګه واخه پورې تاسو د خپل پکور کې چا ډوډۍ ته دینه درکول چې تاسو کار نه کو نو دا خو یو واسطه چې باید د کور کار نه راځه کې او پانتون ته ځي دا کړکه تر څو چې څوک ملاتړ وکړي حمایتګارونه لري څوک چې تاسو نن راځه اونې کې په شخصي ژوند کې څه نشي کولای چې دا کار وکړي نو تاسو سره دا هم راځه
بالکل اما سره موږ خپل اولادونه مې لورګان مې نام خدای دې وایي په لورګان مې خپل دې زمن دلو دلو د کو کار ته ورډه ویم په کور دغه به خپل دې مې بچی ته واده وکړې موږ مې شوبا ته غیم ګور په کور کې وا لورګان و مې اوتم ما ما څه مې اوتم په کور کې ورته راغلم چې موږ سره بیا ځه ما ته د کور د کارو د دې کایو ایت یعنی په سلیت نه راځي کېدو تر په لیکه مې څور او خپل پنځه مې ویل او مدني فعالیتونه کوم تر اوسه پورې ما دغه کې مدني فعالیتونه کوم ما وظیفه کوم د کور کار نه دومره ډیر نه کوم چې کایو نیمه جو می ورځ لري کومه حياتي یا کالي ورته مو ته دیتای کالي ورځ لیدا کار کوم نو کار نه کوم
او د ژوند ملګری څنګه په دې برخه کې څنګه تاسو سره موافق نو
یا ژوند ملګری مې ډیر موافق را سره همیشه موافق دی خدای دې چې خبره کې زما عمر هم تاسو واکي تقریبا چې دې څه ته وایم چې ما خبره کړې زما خبره همیشه هم کړې د وخت نه دا ورغولې همیشه زما په طرف دی زما یې کوي مې بوله چې اوس تقریبا دا وکاله چې کو سره تدې شو تقاوتم شو بس زما یعنی واځنه همکار چې په ژوند کې و هم دا قانون مې راځه
خدای چې د ژوند ملګری هم د ژوند په هر برخه کې تاسو سره ملګری دی. په کم عمر کې د واده کوم اثرات اوس په خپل وجود یا په رواني لحاظ یا په فزیکي لحاظ په خپل وجود کې ګوري؟
ګورم د کم عمر کې واده په هغه کې زړه تر اوسه پورې یعنی اوس خو چا خبره چې د لمسۍ خوند دی زړه ښه دی، خو بیا هم زما په زړه کې دا ارمان دی چې باید زما نه پوښتنه شي وایي که زه ورته وړم شاید زما ته خوند پر هېڅ خوند هم نه وي، خو بیا هم زما حق دا و چې زما نه پوښتنه کړې وای او ما مکتب ویلې وای مکتب مه خلاص کړې وای د لسمه پاتې چې بیا زه واده شوی یم پروا نه لرله، نه هم څنګه ډېر یعنی ماشومتوب دوران کې چې زه واده کړې وم دا زما باندې ښه په زړه کې همداسې ارمان پاتې او پاتې دی. هېڅ داسې د ژوند نه ما خوند نه دی اخیستی، ما وچې هم صنفیانې لیدلې چې پوهنتون ته ځي، ما وچې هم صنفیا نه خبرېدم چې معلمینې دي، زه په داسې یو ساحه کښې مژوند تېرول دي چې مخالفینې زړه ته مونږ سر نه شو پورته کولی چې مونږ یعنې تعلیم هم کړی، تعلیم نه خو بېخي مونږ تېرو په کښې. نو دا ارمان خامخا شته، د ښه واده ارمان سړی لري، د نامزادې واده نامزادې ارمان سړی لري، د خوښې میله ارمان سړی لري، دا مشکلات شته. خو اوس چې درته وایم چې زما د خاوند غوندې به بل خاوند هېڅکله پیدا هم نه شي، او ډېره مینه مو سره لرم، ما سره هم مینه لري، ښه ژوند هم سره تېر کړی دی، دندې اوس هم همداسې ښه لري سره، خو بیا هم د کم عمر درد زه احساسوم.
تاسو خپلو لورګانو په وادولو کښې هغوی سره څه رقم چلند وکړو؟ پوښتنه ورنه کړې وه.
زمونږ لورګانې چې واده شوي دي، اول خو دا چې کوم هلکانو ته چې مونږ ورکړي دي د عما زامن د خاله ده دا لیدلي وو، یعنې داسې یو بېګانه ځای کښې مونږ نه دي واده کړي دي، دوی څوک لیدلي نه
هغوی خو به دې وړې نه وه.
نه 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 زما لورګانې وړې نه دي واده شوي، ټول دولسم صنفونه پاس کړي وو، چا قابلګي ویلې وه، دا دوه لورګانې چې اوس دي اوس هغه د یوه طب نه فارغېږي، بله طب څلورم صنف محصله ده، تر اوسه مې نه دي نامزد کړي.
څه هیله لرې، څه ویل غواړې، څه مشوره ورکوئ هغه میندو ته چې هغه والدینو ته چې خپل بچي په کم سن کښې واده یا خپلې لورګانې په کم عمر کښې واده؟
زما هغه والدینو ته دغه یعنې که ووایم چې یو غوښتنه ده ورنه نصیحت دی ورته چې ما خپله د ژوند تجربه حاصله کړې ده، لیدلې مې دي که کوم ځایه پورې چې زما په وړاندې کم عمره جنکۍ واده شوې دي، حتی خودکشۍ ته سر نتیجه وتلې ده، حتی طلاقه خبره وتلې، حتی تېز چې ته د کور نه فرار ته وتلې ده، یا که نه یې وتلې مو وهلته کول ځکه دوی د کور کار یا د هغه کور په هغه باندې نه پوهېږي، اصولو باندې دا وهل کېږي، دا ورکول کېږي، هر څه کوم دومره برداشت نه لري چې دې سره لاس وسي یا دې سره همکار واوسېږي دا حمایه کړي، نو کم عمره کښې واده کول دا معنی چې خپل اولاد باندې چاړل اخل دي یا حلالول دي. هیله کوم چې دوی د هېڅ وخت خپل اولاد په کم عمر کښې نه ودی او د دوی په غیابت کښې دې نه ودی، حتما د دوی سره مصلحت وکړي، ځکه چې واده خو دوی کوي نو مور او پلار خو نه کوي، خو د دوی آینده ژوند دی باید دوی خپله وټاکي.
ډېره مننه وزیر صادق چې امریکا غږ آشنا راډیو د رڼا په خپرونه کښې وغږېدئ، د کم عمر د واده تجربه هم د نورو خویندو سره شریکه کړه او د خپل ژوند تجربې ته په کتو نورو خویندو ته هم دا مشوره ورکړه چې هغوی په کوم عمر کښې لورګانې واده کړي او باید څه وکړي. کور دې واده
مننه
مخه ده ښه
سره.
قدر من اوریدونکو درنو خویندو، تاسو د وزیر سعادت خبرې واوریدی. راځئ اوس به د خوست د ښځو چارو د رئیس شافی نورزی سره خبرو ته دوام ورکو. شافی جان، ستړي مې شي خپرونې ته، د خوست حال احوال که را سره شریک کړئ چې د خوست په ولایت کې اوس هم نجونې کم عمره ودیږي؟
نو دا فیصدي اوس ډېره کمه راټیټه شوې ده، یعنې په مرکز کښې تقریبا کولی شي چې ووایي چې په ختمېدو ده، اما په ولسوالیو کښې تر یو حده پورې لا هم شتون لري.
شافی جان، که په دې لږه رڼا واچوئ، کیدای شي چې ستاسې دا تجربه نورو خویندې چې دا اوس خپرونه اوري، اوریدونکي اوري او د افغانستان په سطحه یې ټول اوري، هغوی ته یوه تجربه شي چې یو د بل د تجربو نه استفاده وکړي یا ګټه واخلي. کوم فعالیتونه دلته د خوست په ولایت کښې ترسره شوي دي؟ چا دا فعالیتونه سرته رسولي دي چې د وړو نجونو د ودولو هغه سطحه یا کچه یو څه راټیټه شوې ده یا کمه شوې ده؟
د ښه مهم لامل د تعلیم د کچې لوړوالی ده، چې خوشبختانه اوس مونږ په خوست کښې په هره ولسوالۍ کښې په هر کلي کښې تقریبا یعنې مکاتب لرو، ډېرې کمې ساحې دي چې مونږ هلته د نجونو مکاتب نه لرو، او د معارف له خوانه د اج او قاف له خوانه د خلکو چارو ریاستونو له خوانه په دې مسایل باندې ډیر کارونه شوي دي او خلک ته ډیر عامه پوهاوی شوی ده. یعنی ډیر لوړه کچه باندې انجونې ښوونځیو ته ځي او خپل تحصیل ترسره کوي او کورنۍ دې ته لیواله شوي دي تر څو چې انجونې تحصیل نه وي ختم کړه تر هغو پورې دوی واده نه کړي.
بله شفیع جان، دا د ولایت په سطحه یې ولا استراوړنه ګڼلی شو چې د خوست په څیر ولایت کې هم نجونې تعلیم ته هڅیږي او د تعلیم د برکت اوس په دې پوه شوي دي چې باید په کم عمر کې دوی واده ونی کې همدارنګه کورنۍ د پاره همدارنګه کورنۍ هم په دې پوهېدلی چې باید وړې نجونې واده نه کې. په دغه لاسته راوړنه کې ډېر رول د چاو
په دې لاسته راوړنو کې هر ورګان خپله برخه درلوده. مثلا موسسات خپله برخه درلوده، د خلکو چارې اسات خپله برخه درلوده، حج او اوقاف او معارف خپله برخه لري. یعنی هر یو خپله برخه په دې کې واده اخیسته. خو زیاتره از انجوګانو ته یا مثلا موسسات ته هم دا ورکوم، امتیاز ورکوم چې دوی ډیر زیاته کچه باندې عامه پوهاوی برنامه پلارو اچولې دي په کلو باندو کې او دای قوانین و مقررات او د اسلام قوانین د ټول خلکو ته ډیر پوهاوی په دې
برخه
کې ده. خپل فعالیتونه یې ترسره کړي دي. یعنی په مجموع کې ما مخکې اشاره وکړه چې هر برخه هغه که دولتي ورګان نه دي، که مثلا موسسات دي یا مطبوعات دي، خپل رول هر یو لوبولی ده. یعنی په تنها دا یو ډېر لوی مبارزې ته ضرورت درلود. هیڅ ورګان په تنهایی دا کار نه شو کولی. مطبوعات بالخصوص دیا رادیوګانو ډېر مثبت تاثیرات درلودلی دي، ځکه چې په هر کلي کې په باندو کې اکثره مېرمنې رادیو ته لاسرسی لري او رادیو اوري. هغه امریکا غږ رادیو خو بېحد زیات غلري اوریدونکي لري او مېرمنې ډېر زیات دا برنامه اوري او همدا د دوو برنامو تاثیرات د دوی په ذهنیتونو دي چې دا تغییرات منځته راغلي دي. تر هغه پورې چې ما ته معلومات شته اکثره خلک په کلو باندو کې دا رادیو اوري او دا برنامه اوري، بلخصوص مېرمنې ډېرې زیاتې دي برنامو ته لیوالتیا لري. او د رڼا برنامه چې هغه د ښځو په باره کې په مختلفو مسایلو باندې خبرې پیدا پکې شي او مختلف مسایل څېړل کېږي، د دې علاقه مندانې او ډېرې زیاتې دي او مېرمنې په دې برخه کې ډېر علاقه مندې دي، ځکه چې مختص د دوی لپاره ده او دوی ډېر اورېدونکي لري په دې طبقه کې.
مسایل څنګه دي؟ مثلا دا نن په کم عمر کې د ودونو په اړه موږ غږیږو، دا څومره مهمه موضوع ده؟ مسایل څنګه ساتل له دې ګانه چې څه رقم مسایل باید وي؟
دا مسایل واقعا څوک داسې کوي نظر کې واچوي فکر به کوي چې ډېر واړه مسایل دي. اما همدا واړه مسایل په کورنۍ کې د دې سبب ګرځېدلی دي تر څو غټ مشکلات رامنځته کړي. دا نن ورځ کومه مسله چې د وړو انجونو وادول دي، دا یعنې بی حد مهمه مسئله ده، که څومره چینی روانی او اقتصادی اجتماعی مشکلات را منطقه کری، هغه معلومات ممتاز تکیده ایشی چه څومره مشکلات را منطقه کری. نو در هر مسئله چه در اغا کده مثلا به خواست او در ننگور ترمند مناقشات کورنه چه در با دی رواره خبر کاری. اما څومره چې ما په خدا خپل ریاست په دوره کې لیدلې دي، زیاتره تاوتریخوالی د کورنۍ تاوتریخوالی د همدې ځای نه منشا کړې ده او همدې ځای نه رامنځته شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې ډېر اړین دي او ډېر ضرورت دی چې په دې باره کې خلکو ته پوهاوی وشي او خلک په دې باندې بخبر شي. نو دا برنامه چې په دې اړه خپل موضوعات خپروي ډېر مؤثریت لري. ډېره مننه
شافیع جانې، موږ ته ډاډ راکړه چې لا هم همدغه موضوعاتو ته توجه ډیره کو. دا چې رادیو اوریدونکي لري او ښځې علاقمند دي، زموږ خویندې علاقمند دي چې دا خپرونه واوري، نو د امریکا غږ آشنا رادیو هم د همدغه هدف دی چې دوی ته دا معلومات او پوهاوی ورسوي.
مننه ډیره زیاته د لا بریا او پیله او د دې په هیله چې نور هم همداسې مؤثره برنامې ښځو ته وړاندې کړي تر څو هغه تاریخوالي او ناولي دونه او هغه بعد هغه چې ټول راکې دي له خیره سره د مونږ پښتنو ټول دینه د افغانستان د ټول افغانستان څنګه راټول شي او یو د آرامۍ فضا تک هیواد د خدو لپاره ولر.
ډیر مننه شافه جانې کور ودا.
مننه مننه تاسو نه هم
مننه. خو ما
د شفیع جان نورزی خبرې مو اوریده د دې کور ودانی اوس په د پکتیکا ولایت د خزو چارو د رئیس خوشبو میدانوال سره وغږیږو. خوشبو میدانوال خورستړی مشي خبرونه ته مننه چې تاسو هم د امریکا غږ آشنا رادیو بلنه منلې ده. کپو پایل کې راته د پکتیکا ولایت د خزو په عمومي وضعیت وغږیږي. مهرباني.
په پکتیکا ولایت کې مېرمنې اکثریت مېرمنې په وړسن باندې دلته ودیږي، یعنی دغه مشکل یا ستونزه په پکتیکا کې تر اوسه پورې هم نه ده حل شوې. اکثریت نجونې دلته لمغه لسو کالونه نیولې چې دوی ودیږي، بل اخر تر د شپاړسو کالو پورې یعنی ډېرې نجونې دلته ودیږي. دلته چې مونږ لیدلې دي او ډېرې ستونزې هم یا چې مونږ تر راځي کېږي هم ده چې د نجونې ډېر په وړسن باندې وي او په مقابل کې دوی هغه اشخاص او توادی کې هغه اشخاص تور کول کېږي چې دغه سندونه ډېر پورته وي.
علت څه ده چې له هم د پکتیکا په ولایت کې کوم رنجونې ودی؟
علتونه یې کوم په څو ټکو کې خلاصه اشاره کو دي چې اول یې دا ده چې یمغه ناپسند رواجونه هم تر اوسه پورې دلته حاکم دي. په پکتیکا ولایت کې یعنی چې موږ ګورو دغه تعلیم کچه ډېره ټیټه ده، او دریم علت یې کوم راسو پکتیکا خپل یو مرد سالار ولایت ده، یعنی دلته تر اوسه پورې هماغه دودونه کم دي چې نارینه خپل فیصله کوي او دغه مېرمنې د جرګې له طریقه په ډېر واړه سندو باندې دوی ودوي. او څلورم علت یې فقر دی، په دغه نجونو باندې یعنی پیسې اخیستل کېږي او ډېر په واړه سندو باندې دوی ودیږي، او د ډېرو پیسو په مقابل کې دوی تقریبا په درې یا څلورو بونو باندې ورکول کېږي او ډېر ورسن اشخاصو ته هم دوی ودیږي.
نو د دې لڅ د دومره حالو زالو کوخونو سره چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دې برخه کې کوي دا غاهي پروګرامونه لري، نور پروګرامونه لري چې د وډونچونو د وداولو مخه ونیسي، خو بیا هم په زنو ولایتونو کې یا په زنو سیمو کې خصوصا پکتیکا ولایت کې چې تاسو وایئ چې بيخي دا دود ګرځیدل دي مخه نه دنیول شوی. د دې لڅ ده
یا کنه لته پکتیکا ولایت کې یعنی مېرمنې قید دي، درس او تعلیم ته نه زی، او دغه اغه نارینه یې سدي نارینه او کې تر اوسه پورې اغه ذهنیت شته په خوانی دودونه رواجونه دي چې دوی ډیری یعنی په قومي لحاظ باندې خپل مکرنې تر سره کوي. کله چې دوی په قوم کې سره کینی یعنی که دوی د همدې جرګو له طریقې هم ډیری وړې سنجونه په وادوي.
تاسو چې اوس د خزو چارو د ریاست په راس کې هستی او د وړو نجونو ودول په دې ولایت کې تر ټولو لوی ستونزه ګڼئ چې تر اوسه پورې دا ستونزه حل شوې نه ده، نو څه باید وکړي چې دا ستونزه حداقل راکم شي؟
د دغه یا د کومره د نجونو د ودونو مخنیوي په پا پار باندې یعنی موږ کوم مسایل چې یعنی کېدای شي ماسر دلته تمام شي چې د ملایمانو څخه یعنی کولای شو چې دغه کار مخنیوي وکړو، ځکه کچېری ملایمان زموږ په خطبه کې دا وړاندې کې خلکو ته چې دغه نجونې باید قانوني سند ورسیږي او کومې د دواړه سند د ودول په خاطر باندې کوم ستونزې مشکلاتونه را پیدا کیږي، هغه ستونزې مشکلاتونه خلکو ته وای د خلکو د دوی د نارینه ذهنیت تغییر وخوري، بل هغه موږ کولای شو چې دغه کار مخه هم ونیسو، او بل موږ کولای شو چې دغه خپل عامه په هوای یا د فرض مثال د دې خزې حقوقي دي، ایس خزې په خپل حق حقوق باندې او په خپل شرعي حق باندې او د خپل په مانوي حقوق باندې دوی آگاه نه دي او د دوی حق هم نه ورته ورکول کیږي. کومه وکولای شو چې د ملایمان له طریقه یعنی انتقال کو دغه پیغام د دوی نارینه ننوت او دغه نارینه خپل کورونو کې اصلاحات راوړي خپل میرمنو باندې د تطبیق یا بل بهترین لارې دادې سي. فرض مثال دلته قومي ټولنه ډیره حاکمه ده یا قومونه پکې ډیر حاکم دي، کومه د قومي مشرانو له طریقه وکولای سوسی دغه پیغام دوی ته انتقال کوي. فرض مثال د انجونو ژوند پکې تباکی یا جامه پکې د دغه ستونزو مشکلاتونو پر اساس باندې فاسدېږي، که دوی دغه پیغام انتقال کړي د بډیر ماسر تمامېږي. او بل موږ هم کولای شو چې د رسنیو له طریقه هم، یعنی دغه